Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجشوینن جمعه د تلی یا میزان څلورمه او د سپتمبر شپږشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب و جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و، ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څانګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څېړنه کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي، خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه و پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندې امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرت جنریک ویلي دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ شرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي، د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالی کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر ډیپلوماټیکي سرچینې وایي د داعش خراسان څنګه ممکن افغانستان ته اخراج شو کډوالو نه استفاده وکړي.
هیڅ وخت هم غوښتنه مې ترنه کې یو مهاجر کښون برګشت.
هیڅ کله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي. خو محرومیت، تعصب، بېوزلي د دې سبب کېږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي.
کونړ کې د زلزله ځپلو د ستونزو دوام. سیف د چلډرن وایي خیمې د زیږنتونو په خونو بدلې شوې.
شپږ مېز ماشومان
ما په هجر او د بسم الله
افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه او د کابل اوسیدونکو د څخاکو بوته نه لاسرسي شکایت لري.
فشار کم دی، اصلنی توبه نه راخیږي، دغه مشکلات چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
بس له وخت نه مسکوتان به خانه به موږ د بو مشکل سره مخ کیږو.
نو راپور نه همشته هیله ده د خبری مجلې تر پای مو ملتیا وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې رازو د سر راپور ته. یو شمیر ډیپلوماټیکی سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له خارج سره همهاله ممکن داعش خراسان څنګه پیاوړې شي. فرانس پریس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بیساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمیر کارپوهان هم خبرداري ورکوي چې سخته بیوزلي او د کاري فرصتونو نشټوالی ستانه شوي کډوال د وسلوالو ډلو د نفوذ په وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګرځولی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستنه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځم د سپتمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مال چې د هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبرې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنیدنه بلل کیږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنیدونکو کډوال راته ګروسته لسترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشټوالی، د اوسېدو ځاین لرل او د لومړنیو خدمتونو نشټوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لوري د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
هیڅ وخت هم ګستانه مې ته نه کېږي مهاجر کښون برګشت
هیڅ کله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریض کال د قوس په 1 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو سهارنی خبری مجله اوری د ماشومانو د ملاتړ موسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې زپلو لپاره خیمه د زیګنتون په خونو بدلیږي. سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په سرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې لامل روختونو ته د غزیدلو لارو لبندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندوار میرمنې وایي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوې خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو شویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 12000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزیږوي. په داسې حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسېدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره میرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو پیو کم کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کال عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلی سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساده او ابتدایي ژوند و، ډېرو سهولتونو ته له وړاندې هم لاسرسی نه و، خو اوس دغه ژوند بیخي له صفر پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم و هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوي دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشري سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا ونه خلي. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسیدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لس کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورزکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوی ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دې ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر لپاره چې مونږ زو تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مونږ موټر کې لار وغو چې دلته کوم هغه نشته دي، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زموږ لور وزن کړه 1 کیلو 200 ګرام وه، بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډیره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومانې زنانې او دغه بخش کې که دولتي که خیریه موسساتي داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلقونه وای
د سیف د چلډرن راپور پټکو تر زلزله وروسته د پرلپسې ډبر خوې دوه ورتلونکو نه یو کې دوا ورو لامل به هغلاري هم بندي سي چې یوازې خلکو کولای سول پر پلای مزل وکړي چې پټکو یې دا وضعیت بل لا بدتر کړی. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو اټکل کړای چې داګس دی او درسې مې په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل. شاوخوا نیم میلیون زلزله ځپلې مرستو ته اړتیا لري او لاتو زرو ډیر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړیدلې دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمینی لپایل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو میرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودولو باندې اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه خلکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې دغلته انټرنیټ محدود شوی دی او په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوریت نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کیږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همدارس متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګ کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو، خیبر پښتونخوا ته د باړي سیاسي اتحاد غړو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24مه نیټه په پېښور کې د اف سي ځواک له مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي و چې د اف سی ځواک مشر د تیرا اکاخیلو په پیخه کې بخنه وغوښته، چیرته چې د سپتمبر په 22مه په بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي وو. دغه پرلت کوونکي وایي پرلت وروسته تر هغه پای ته ورسوه چې چارواکو هم نه لای چې وجل سوی کسان بے ګناه او ملکیان دي.
د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې د اف سي زواک مشر د تیرا کا خیلو شډل سیمه په پیخه بخنه وغوخته او د دوی وجل شوی کسانی شهیدان او بے ګناه تسلیم کړل نو ځکه احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سیم دا بے ګناه ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بے ګناه دی او مفهم غوړو په تحریری مو فعلا به زه سینیئر سره مشوره وکم. یاره پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسرا ورساو او یو قوم وو او دا را پس په سابوی کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وی او جرګه به مخکې پرمختب کوي او جرګې او همه مطالبه دا هم دو چې بالکل په خیبر یا په فاټه اپریشن باندې شي چې نور دا واقعي په مخه لا یا منځل نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د نه پس به د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نخښه کولو نه ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې پوز هلته بمباری نه کړي او په دې کلی کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودیدل دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او وی ویل چې دا کسان ټول بے ګناه او تحیث سے وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیخه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بے ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریری بخنه مخه ته نه راغلې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د کابل د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکو وای پورته پورونو ته په سختۍ او په پورته کېږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستو اجازه نه وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکروریانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکروریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یو موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکروریانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوی یو. دلته حفظ و مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه ټولې ټانکي ته اوبه پاسو کېږو. به پس له وخت نه ماسپښین به خانه به موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکروریانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکې نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکروریانونو اوسیدونکي زرمینی ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکروریان خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هواري کړي، خود طالبان حکومت دو با بریښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسولینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د طالبان حکومت دو با انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت له غړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل هم در سره خوښ کې د غراز په یوټیوب او ټویټر یا ایکس پانه کې هم ازادۍ رادیو مندلې شي. د خبری مجلې د پای شی بوته رسیدلې یو رسای را پور اخلو. هغه دا چې په خوست کې اوسیدونکو وایي چې د خوست او مساخیلو ترمنز باید لاره ورته په اساسي ډول ورغول شي. نجیب الله الخیل د دې موضوع تفصیل در اوروي.
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړی او کمسور لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخیل ولسوالۍ د خوست نه چې دغه بهخي لګ پخ شوی دی. خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لګ دغه سړکونه دي. دا خو ډیر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو چې اوبه نه وچی شي موږ بازار ته نشو تللی. نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده
روبو شو پس دوه مونده کې موږ بل پال دی. کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري بدبی د زنانوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوا ساته انتظار کی کوم د دوه ساتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي. نو سړک ته معاشه ضرورت دی، پلو ته ضرورت دی.
د خوست د مساخیل اوسیدونکو زیاتوي په سوتیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته تر سره شوی کارونه په هیڅ حساب دی. دوی د مساخیل په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنده بولي. خود دوی په وینا ستونزه خراب والی دی. د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکو حمید الله او ملک سردار وایي
دغه سړک د 60 لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 1.5 کیلومتره کم دی. که دغه د مساخیلو سړک د سیدکرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یو څه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د 60 لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقې کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مېرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شته شوي چې موږ وایو چې سار نه بیخه پیره پټو که چپلۍ ته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا م چپلۍ نه وي.
بلوري ته ځایي مسؤلین د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړی دي. کله تر په موږ ته ان شاء الله شي کوم شایع دي ولست موږ نسبمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګي کو.
یاد دیوی د خوست د یوش مر نور سیمو پشان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي.